احمد شبريم، السلام عليكم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟ د ټام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې. په دې خپرونه کې مو د کونړ د فرقانانو له حال خبرو.
شپږ میاشتې کېږي لاس یو بلارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې د لسو پاکستاني عسکرو د وژلو د پیښې جزئیات درسره شریکوو، او په نړیوالو کې د اوکراین د کړکېچ تازه حال درکوو. او په دې خپرونه کې تر 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتڼ کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګری ملتونه وایي 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بیلاروس له حکومته د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه کېږي، د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې نن په یوه ټویټ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او د خوړو نړیوال پروګرام د عمومي سازمان مننه کړې چې تر ټولو اړو کسانو ته د خوړو په مرسته کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړی دی. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په دغه هیواد کې د بشري د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبری اجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا به 2018 کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر ګڼل کیږي. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې 15,000 د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته شوې ده. له هغې راهیسې له افغانستانه د خلکو د راایستلو یا تخلیې په عملیاتو کې په لسګونو زره افغانان چې نړیوالو ځواکونو، غربي حکومتونو او نورو ادارو سره کار کړی و له افغانستانه وایستل شول. د قطر یو لوړ پوړي چارواکي پرون روچت خبري اجنس ته ویلي چې دغه هیوادونه له افغانستانه د خلکو د راایستلو لپاره بیرته الوتنې پیلوي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګانډا له پاپوا نیوګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبې کوي. د دې نړیوال جام په لړ کې تیره شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک د دې بریا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شوی چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ایزو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د 2020 کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات سیاسي کسان بندیان دي او د بیلاروس په لسګونو زره نورو بېګناه وګړو هم په بند کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 کال له اګست میاشت راهیسې امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږۍ د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاوه بندیزونه لګولي دي. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ایزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي. ځینې غربي حکومتونه وایي چې په هغو ټاکنو کې درغلي سوي، خو د بیلاروس چارواکي دا تور نه مني. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نښتو کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي. د امنیتي ځواکونو د شپږو غړو په ګډون لس کسان ټپیان شوي. بلخوا د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه دولس کسان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د قرغیزستان د اضطراري حالاتو وزارت ویلي چې د قرغیزستان 2400 وګړي د شخړې له ساحې څخه ایستل شوي دي. د پنجشنبې ورځې نښتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي. د پوز د عامه اړیکو ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه برید د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه سوی چې د ډزو په تبادله کې یو وسلوال هم وژل شوی او ځینې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازادۍ ممنوع غورځنګ په یو بیان کې د دغه برید مسؤلیت منلی او د ولسو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. او روسیې پرون پنجشنبې وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې اټکل سوی و، د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو د چهارشنبې په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړې چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی ویلي چې ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لېږد پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکېچ د حالولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بېساري اقتصادي بندیزونه به ورباندې ولګول شي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د خپلو ټولو اندېښنو په اړه له طالبانو سره پریکنده خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سری نیونې بندې شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. شاغلی ویسټ له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپلو وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوڑ خپور کړی. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دې کتنو کې پر راتلونکي وري یا حمل میاش کې د ښوونځیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتي وضعیت، له داعش سره د مبارزې او د خپل سر ونیونو د درېدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پریکندوي او یو څرګند پیغام یې اورېدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې ښکېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډېر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو، مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لېږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد چې په سیمه کې او څه له سیمې ورهخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د
طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوبکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. ښاغلي سوبکو چې پرون یې د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بېوزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي په خاطر خبرګون شودلی. د فدراسیون یوه اعلامیه کې لیکلي طالبان هر ورځ شي چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون پرون غوښتل د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه خبري غونډه وکړي خو د طالبانو حکومت اجازه ورنه کړه. هاخوا طالب چارواکي وایي په کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبې ورځې د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هېواده د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلی او یو اعلامیه کې یې لیکلي طالب وسلوالو د جنوري په 26مه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هېواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هېواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کېږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوي طالبان هر ورځ خی چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا د لیږي او له طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه کانفرانس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیوله او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي خو د طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
دا چې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي کیا د رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالی پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې بل رسنۍ فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریځ بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بله لویه ستونزه هم جوړه کړي. په دې دلیل چې خبریالان ونشي کولای چې خپلې ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورځ تر بلې ډېریږي. یوازې دومره نه بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې په افغانستان کې د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو او دوی ته د لرګیو د پخو موادو پر انتقال بندیز
د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او مشکلات د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې د ترکانۍ په لسګونه هټۍ جوړې شوې چې پکې د کونړ له نختارو فرنیچرې د خوب تختونه دروازې کړکۍ او نور زینتي شیان جوړیږي. هټیوال وایي پخوا په هرې هټۍ کې ګڼو کسانو کار کولو او خپلو کورنیو ته یې نفقه پیدا کوله، خو اوس دوی د کار نشتوالي په وجه د دوکانونو کرایه او ځانونو ته ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. 45 کلن عبدالوهاب خپل دوکان کې جوړو کړو فرنیچرو د خوب تختونو او چوکیو ته ګوري چې کاریګرو او دوی پرې ځانونه ستړي کړي دي. د څولی او څټکی په وسیله یې پکې ښکلي ګلان او نقشونه بیستلي، خو پیرودونکي نه لري.
کارونه ډېر زیات کمزوري شوي دي، ډېر زیات نه خراب شوي دي. مخکې به ښه وو، خلکو به ودونه وو، اوس دفترونه له بندې سامانونه تلل. شپږ میاشتې کېږي ناست یو په لارې، هماغه سامان دی او پروت دی، نه خرڅېږي او نه یې څوک وړي.
دلته د هټیو دروازې پرانیستې دي. یو نیم کاریګر لا هم په دې هیله پکې ټکه ټوکه کوي چې څوک به راشي، یا به ورته نوې فرمایش ورکړي او یا به هم ترې څه واخلي. عبدالخالق راته وویل خلک بېوسه شوي او هر سړی کوښښ کوي چې په کور کې شته سامانونه وپلوري او خپلو کورنیو ته پرې خوراکي توکي واخلي.
کار نشته، هیڅ شی نشته دی. سهار راځو، ماښام ځو، لږه ډوډۍ روپۍ پیدا کېږي، وروره لږکې د ګاډي کرایا پیدا کېږي، د دوکان کرایا پیدا کېږي، نه مالیګانې پیدا کېږي او خلک راځي مالیګانې واړي، موږ سره د وړو روپۍ نشته چې کور لکې وړو واړي.
د کونړ اوسیدونکي وای پخوا هم د بیلابیلو دلایلو له مخې په کونړ کې له لرګیو جوړو شوو دروازو، کړکیو، فرنیچرو، الماریو او نورو شیانو ته جلال آباد او د هیواد نورو ښارونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېدله، خو قاچاقوړونکو ته د روغو چارتراشو په ګډون د هر ډول شیانو وړلو اجازه وه. ترکانان او د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې د لرګیو پر قاچاقو بندیز ولګوي او ورسره د دوی پر لاسونو جوړو کړو شیانو ته اجازه ورکړي چې ورسره به په سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک به په کورونو او دفترونو کې له وطني تولیداتو ګټه واخلي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي له کومې ورځې چې دوی واک ته رسېدلي، تر ډېره یې د لرګیو د قاچاقو مخه نیولې. که څه هم چې قاچاقوړونکو د قاچاقو د دوام لپاره ډېرې هڅې وکړي او لارې چارې بدلې کړې، خو دوی هره هڅه ناکامه کړې ده. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په یوه داسې پلان کار کوي چې ورسره به په کونړ کې د ترکانانو په لاسونو جوړو شوو شیانو ته د هیواد هرې برخې ته د انتقال اجازه ورکړل شي.
ولس ته او دغه شانه چې کوم د لرګو والی دی، هغو ته موږ اطمینان ورکوو چې انشاءالله په نږدې وخت کې به دغه لرګی شروع شي. او دغه د کونړ د ولسونو هم غوښتنه وه چې باید په هر لحاظ سره دغه ګټه کونړ کې پاتې شي. یو خو چې خام لرګی وځي نو ټوله ګټه د کونړ نه وځي، دلته بیچارهګان چې کوم غریب خلک دی هغه هم نه په کار کېږي. نو دغه سره به دوه ګټې وشي، یو به ګټه هم کونړ کې پاتې شي او بل غریب خلک به هم دغه مشینانو کې دغه کارخانو کې په کار ولګېږي.
د یادونې وړ ده چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ ګڼ ځنګلونه وهل شوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم هڅه کېږي چې دغه شنه ځنګلونه پر برقي ارو پرې کړې شي، خو اوس طالبان دعوه کوي چې په ټول کونړ کې یې د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو پر قاچاقو بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې بلوچ بلتون غوښتونکو پر پاکستاني سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلی دی چې په دې حمله کې 10 عسکر وژل شوي او د یاغیانو 1 تن. د پاکستان د پوځ د اعلامیې په استناد نور جزئیات له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پر راپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لوري د جنوري په 8مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 15مه او 16مه په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې 10 امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه یې د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړي دي او تر څو چې هوا د ترګرو څخه نه وي پاک کړی تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته یې په دې پیښه کې د وژل سوو سرتیرو مړي و خپلو سیمو ته لېږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بل پلو ته یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیز رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پیزنجو ویلي دي چې په ضلعه کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترهګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. ښاغلی بیزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کمپۍ وخلصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دي. دلته خبره دا ده ونی ورده چې د کیچ د پیښ څخه لمخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن لوستلی شي چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر وخت پرې شي. همداراز کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې تاسو اوري هغه په انټرنیټ کې هم اورېدلی شي او په انټرنیټ کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو کتلی شي. همداراز یو شمیر ویډیویي راپورونه تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې کتلی شي. زموږ پته ده www.azadiradio.com. روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا او ناتو له لوري د ماسکو د غشتنو لرد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځ غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نغځي شي، خو امریکا او ناتو د روسیې دا غشتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تصمیم نشي ورکولی. اسمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالاتونو او ناتو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناتو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناتو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیک کې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښته چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف ویل مسکو د خپلو غشتونو در رد جواب او د امریکا او ناتو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څیړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناتو سره نه یوځای کیږي او ناتو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناتو رد کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
پکتیکا ولایت کې همدغه مشکلاتونه ډېر دغه مرستو برغه شروع کو د خیریه ادارو کې چې هر څوک کار کوي دغه افغانان در شیم دوی ټول هغه خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي بس د دوی نومونه پکې ثبت کړي او هغو ته د مرستې ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همداسې پاتې دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي په دواړو کې دغه مشکلاتونه شته.
دلم مودن والا څنګه بدګانو کلاګانو بنګو والا ټول اولیکل موږ ته ناراضي موږ یا کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه موږ راځو هم رانی جی ابره لاړو ورس والے دل د ماری جوړ کړه البته ما غسري مې شي والا نه زو وای دا موږ مزګه ته راځو هغه مران دغلل بزنګ نه بټي والا دې خو دا نه حالت مې سګي چې موږ کاروبار ولار دې هغه خواران ترې چې کاروبار شروع کی موږ دغه لګو دا دغه موسسه والا نه چې موږ دز دز راځل امرته کی
قاری خلیل رحمان د غزنی ولایت د جک ولسوالۍ د شهابالدین کلاله کلي مې تاسو سره اړیکه نیولده. د مرستو په باب هم خلک ډېرې چغې وهي چې موږ ته مرستې نه دي رسېدلې خو دا کوم مستحقین خلک چې دي دغه ټوله یغو ته رسېږي نو له ازادي راډیو څخه زما دا خواهش ده چې دغه د دغسې خلک وایي چې په عمارت کې چې پروپاګند وایي دا دې نه خپروي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. افغان ټیم وټوانید بیګاره سریلانکا ټیم ته په یو سخت لوبه کې ماتې ورکړي. جزئیات د سفی الله سنګزی پر راپور کې.
له سریلانکا نه د لوبه د ګټلو شیبه
Run out chance as the non-strikers end and he's out.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاریبین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او په تاسو لوخته اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 140 دیش منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټولو لوبغاړو په شپږ لوخته اورونو کې وسوځیدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 140 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پایلوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
د افغانستان له 19 کلنو کم عمره ټیم نیمه پایلو به تورسید نړیوال جام کې. د نړیوال جام درې لوبې چې په راپور کې اشاره ورته وشوه د استرالیا پاکستان یوګاندا پاپونیګینی متحد عربی امارات او ویسټ انډیز مسابقه تقریبا یو ساعت وروسته لدی په ویسټ انډیز کې پیل شي. اوس په کابل کې 4 بجې او 9:00 خېری په 5:30 بجې د کابل په وخت دا لوبې یو ځای پیل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي مالی وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره شوی پیغامونه خبرو. دمګړې څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي چې د دغه هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې ویلي دي چې ځینې هیوادونه او سازمانونه له اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري ایجنس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې یو او یا زره څلور سوه درخواستونه ثبت شوي چې په دې ډله کې 13,000 د افغان وګړو دي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوا نیو ګینی او متحده عرب امارات له ویست انډیز سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ټیم تیره شپه سریلانکا ته د څلورو منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومت څخه د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د پنځشنبې ورځې نشتې له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت تاوتریخوالی بلل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د بلوچستان په کیچ سیمه کې د دوی پر یوه امنیتي پوسته د وسلولو په برید کې لس سرتیري وژل شوي دي. او روسیې پرون پنځشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندېښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر ځینو مسایلو خبرو ته ځای شته.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپریږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی، السلام علیکم. د کندهار څخه اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې دا ډېره د زمونږ پیغام ثبت کړي. څو ښځلین پیغام پرې ایښی دی، زمونږ پیغامونه نه نشتهوي. مونږ ویلی چې ولې زمونږ د مالبینو پیسې نه ورکوي. دلته مونږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې مونږ رایڅکه ورسو، خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا مونږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راشه، چې بیا دوی میاشتې بعد ورسو، بیا دری میاشتې بعد راشه. ولې مونږ ته پیسې نه راکوي؟ ګران وروره، دا زمونږ پیغام نه شر کړه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې مونږ ته خپل معاشرات کې نه راکوي، خو یا دې روچ او ورته راکوي. یا دې بیا تر ازادي یا چې څه مننه د خپل قانون.
زه هدایت الله د میدان د ولایت ماجدین خننګ اندګل کو تماس کې زموږ سره ګران طالبان ورونو ته دادا چې ماجدین له خوا دې رسخت ګلنګ له تاسو نه کېږي، ځکه چې تیر سره غني په وخت کې به ارزکه کومه کونه وړل د ماجدین له ریاست نه وسه طالبان خپل نظامیان ته ورکړي. نو دا د موږ څه ګناه ده؟ دا د یو دوم نور کومه کونه کله مو خاص د فاره یو نصف او یو نصیار ورکړي، خو خو تر خو کده په قراو د کاری او د عدالت استنه ده. نه یو مو خاص به کوم کې چې د دې کومه پر سر کوي دا د حق له غلې هم ته چې غواړم سخت ګلم یو نصف او یو نصیار نه کېږي، ځکه چې دا یو مړي دوی کوم نه وایي سل ټوکې کوي او د خراو تر هغه کورنه رسې مخه ته خنور.
السلام علیکم، څنګه جوړ په خیر یا ګور د بیکوندی د ولایت خبره کوم. زغم پور په سیمه کې تاجر سره کیږي، موږ ځکه غصب شوي دي، موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بس یو، موږ ډېرې خرابې شوي دي، موږ مسجدونه خراب شوي دي. د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي، کوم پاک ونه رسي موږ به د نورو مشکلاتو سره مخ شو. وسلام.
ناول د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. خواهش مو دا ده تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کلا کړی و، طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل والی دې دا ګیره کلا کړی، هغه چې ټولو خلکو کلا کړی نو زم مام کلا کړی دا، او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشته او ځمکه ولوېده. بیا وینې پیروانې موږ جیت کښه په خانې ته مې وړ، نو ورته خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړي. وطن نه کوم خالار شو چیرته وتښتو دوی دلاسه، د خدای او قرآن ته وګورئ.
السلام علیکم، موږ د کندهار له ولایت څخه تاسو یو خبر سوو چې د سپین بولدک سره یو فرض ګلام مجاهد می سلامونه وایا چې تا اگر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي. اوس هم فلحال په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله، ولې دا عمل نشو قبول را دیاو؟ نو ستاسو خواهش کوو چې دته زموږ دا پیشکش پیش کړي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا عمل نشو قبول. ټوله در بدره خلک هېڅ نه لري، ورځ په ورځ افغانۍ ویږي.
سلام تاسته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره، هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسی چور چپاول آدم کشی غص ظلم استبداد به عدالتی ده. زه خوی اوسای منصبیم چې شل کالم تحصیل کرده، سلویک کالم په دو وطن که کار کرده دیه. دوست ما تا دیموکراسی دی غرب دست معلومه شوه چی چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسی دی بیت المال غلا کول او دی بی عدالتی و دی بی 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 کفایت و خلکو مخامور تر سوال دغه دیموکراسی ده.
السلام علیکم، د زابل دی ولایت څخه جنګولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و، اسلامي نعمتونه ورته ویلی شي، قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ وادي بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه تور سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په سو کې ځانونه اچولي دي. زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي، دی چې زموږ له غمه مړ ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو لپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې تور شوې.
د کندهار ولایت ژړی ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صفدر محمد امنیتي ملکي او ځکه درلوله څلور میاشتې مخکې د کندهار راغلی میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم،
نن نظر محمد دی ارغنداب ولسوالی ارغنداب ولسوالی سره پیغام پیژنم یو د طالبان د لوړپوړو چارواکو سره د هله اړیکې د مکتبونو علاقې دلته په ارغنداب ولسوالی کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل نو څرنګه چې طالبان راغلل مکتبونه بند شول په داسې کې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي اوس حیوانان مبارک پکې پرته ده حیوانان وزوي نو وزي نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس کې او کمینار دي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاس کې او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو رنگ بیرغ موږ غواړو موږ خپل بیرغ نه غواړو موږ د خپل پخوانی رنگ بیرغ غواړو تور سور زرغون بیرغ دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري او دا سپین بیرغ چې موږ د څو ورځې کې سیمو لیدلې دي یا څه جنې نو هله ایم چې دا د ما پیغام نشر شي او سلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت څخه ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم یو څو نظمونه په دې کې بندوم زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې بډګډانو دروازو په پاټکونو چاکستنو ناستې دغه سیاست نه بله تېر شو د زی او کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو روحاني پرېږده همدغه سیاتې بستې که پوهېږي په دې که چا کاجزي چا غوره کړله تر منزله به رسېږي په دې السلام علیکم زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلک هغه متکبره خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید در لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس لدې نه بغیر چې پلانکای دې چې څه دې چې څه ځکه دا په رسنیو کې حقوق نه ورکیږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکیږي، دغه ته مراجعه کړي ده او دغه ملپام مغرضولې دي چې مسکه به د ورځې زر کسان مړ کېدل، څنګه زره به ځخمیانې دل، اولاد زره به ځکور کېدل. هغه ما تر اوسه لوی رسنیو نوم دانه جبر دې چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوه، نو څوک مری نو څوک تخمانی دي څوک به کور کیږي. دا شکر د الله د حضور د بهرزه عام سړی محمدین کوټای تازه ته تماس پرګدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبر کوم مزیزه په نامو او د ولسوالۍ دی یک د تاسنګ لکلی چې د ما کور بمبار څو د ما کور ما خپل لو شهید ورکړه. دلته سدا کومه کنه راځي د ولسوالۍ په واغه کې د لیاو کور شل نفرم نیسي، لیاو کور څلور نفرم نیسي، یو کور پنځه نفرم نیسي. دا د مکتبې خیاغه نه کې یو کور د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاو شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ ز پور اړ یم دا د اوس دلته کور ته راغلم. دا یو میاس کې د لیم داس کومه کونه سره دی ټول خپل خپلوانو سره ویشي چاته به خینا ورکایي نه نه د مجلس نسی نه د پښتانه کې دی او کند دی او مسكين اتي دا سي مشکلات موږ لرو. خدای دی وکړي دا د موږ پیغام نشر کی مننه له د ازادي لره دی چې نورې لارې مختنه د پاته تی مجبور یو کار دولت مو واسطه واسطه بازی وکړه. دا اوس دی مسته واسطه بازی د سیار هغه ته ما نینو د موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې خونداغ سره کشهیي د ښځو څو کارت لري خو رایې کې کارت راکړې موږ درځو دغه د راغلي یا چې خپل خپلوان نیسي اتې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اورېدونکي
آزادی رادیو تستاسو لراغلی و تلیفونی پیغامونو چخه جوڑه دا خپروانه هر اونه دا جمعه دا مازگر لچلور نیمو تر پینزو بجو او تکرار یه دا چارشم بی پاورز دا سهار لاتنیمو تر نهو بجو او ری دا لیسی.
السلام علیکم. عبدالهادی و الپتین دا کندهار ولایت دا میرویس مینی دا اومی عزیز سخص دا آزادی رادیو ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزه د سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دی نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. ډبلیو پی او مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. دا ځي د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروسږ کال ډبلیو پی په یوه کال کې نه واري مرسته وکړله. 6 کال یې چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي نیمه یې لا پاتې ده. دوی غونې درې غونې وړې ورکړې دي. یو غونې لا پاتې ده هغه لا موږ وسې په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څرګې ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دي و ډبلیو پی ته نه ورکول کېږي. دا دي راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استحقاق ورکول شي او مشران دي وټاکل شي کلي مشران دي وټاکل شي ور ریکول شي. دا رقمه پیسې موږ ته نه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد دا د ننګرهار ولایت څخه مر پراډی کني ولې دا روغ ننګرهار چې خلک ډیر په مشکل دی نه پوهیږي ته په اول انداز موږ په ساحه کې څو ګوري یا څنګه په ګلاله فرض کوي.
ازادي رادیو ټول کارکونکو ورته سلام. باید سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمی پاتې د امنیتي وګخون دی لسنه شم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. تیر حکومت چې کوم زخمیان او معیبین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونتې زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته تداوی پای خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرڅون ته وای چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي. سلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوی پیسې او رسمیت پیژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ یوسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري. خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادی رادیو تا اگر که ازادی رادیو نمیم زر تور دی زگه تور دی چه ما پیغام ننشری. ما سلوه دخمانی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا فروردگار پخصن او تی پورز ده قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی و اقا باوی چه خزی میور تا قید کلی استاد رزاد فاره. پروردگار ورته وی چې کس زبته شیطانه تا خپل خځه ولی نه هغه کولی خپل خځه دی ولی نه بندولې په کورو دی.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی. هلمند ولایت خبر کوم. همدا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نشته رئیسان ځینو نه وایم چې دغه هلمند ته مې ریاست ډیر څه سره دخل ګو سره داسې بد چلند کوي به دریا کوي په هېڅ سره موم سر نو سره خلاصېږي حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم. په خیر شد شه به خیر و خیرت و زمانه په خیر تېرېږي. خدای مو وس تجار وسي خوشحاله وسي. موږ دا پیغام لرو چې
مو سره چا هم کاری نه دی کړی. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا هم کاری زموږ سره نه دی کړی، نه چا موږ ته روپۍ را کړي، نه چا موږ ته مرسته را کړې. زموږ په غاړه باندې عیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده. دغه زما ږغ لوړو مقاماتو ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا دا خلک دغه زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله یې جوړ کړي، او بیا دې دوی وایي موږ یې اصلي ته ور جوړو، خو دوی دې نقشه ورته واخلي او خلک یې جوړ کړي. او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلام و احترام در ازوی ازادی و کارکون کتا طول تا قبول کری. از عبدالوزی به ازمان نویلات مرکز است خبر کوم. در اگر پا در تلیزین چی عدد خلق و دلیدن دلائه یونو چی در افغانستان سخه در تیاری پا تیردان کسفاری دی، او یا در تانگان پا در تیارو پا تیردان کسفاری دی تاتون تراکش دی روان دی روز مره روان دی پا در تلیزینو چی اشکاره کهی. دا په افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه د خپل بار بسیری د چا په لاس مه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي، دا افغانستان خپله خاوره خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته وته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزه دواړې دوې درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي، بسته دې وسره په نیمه یې باسي، خوار و غریب ټول پاتې دي. د دا دې باید چې دغه لولو ته وته ورسېږي او غریب چکن چې وکړ په کلي کې وګرځېدل، ان دغسې خو غریبان پاتې دي. بایان اګر د کړه بایان اګر چکن کړه آر بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړه، نو غریبان هم پاتې دي. ګرځه مخته دې شو. السلام.
د کندهار د ولایت د ونې ناحیې څخه د میر بازار د سیمې څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پاندېوالانو کې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي، په کښې چې ولاړ دي په هغه رژیمو کې مشغول دي. اوس یې په دا رژیم کې یا د امارت په طبقانو باندې شکوي غلاګې راڅخه کوي. زموږ د محترم والي صاحب څخه دا هیله او امید دي چې دغه خپل سپون سم کړي، دغه غلط خلک ورڅخه وباسي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله، او مونږ ټول یو دلته زما فامیل زه په مونږ په خطر کې یو. زمونږ د مشران هلته مونږ منیجران چې کوم یو هغو نه رسوات کوو. مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته، عیسایي په تمه ناست یو. او زمونږ مشر کیم پاکس، رابرټ پیټر، رابرټ جینینګ، مونږ به ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ عیسایي یو. دغه په تمه مونږ ناست یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته فامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دی خوا خوا ګرځو، دی خوا خوا ځانونه چاته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه، کانګرس نه، چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي دی بندوبست وکړي، زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتر په اړیکې اسدالله یم. دا زما واز لوړو مقامات ته ورسوي. د زموږ د زراعت اداره چې ده ډېره پاشه ده اداره ده، دا د کجکي د ولسوالۍ د کجکي بازار نه دې علاقې نه ور جوړې، نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي، او نه د اډه رانقل کوي، نه دغه میله یا ګنج رانقل کوي، نه د موټرو اډه رانقل کوي. مسلمانان یې سبا کړه، خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. نورو اورېدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم دغه پیام چې مې نشر کړی و تاسو ته نشر کړ، پیام مې ویلی و زمونږ د 268 کورو معلمینو د نمرو د غصب په هکله چې د پخواني جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګمبیري د لغمان ولایت کې غصب کړي وو. صرف دومره کار وشو چې هغه زمونږ پیام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارت خپل د معرف پرورۍ په حس په قوي کولو سره دغه نومې د دوی نه واخلي، او که هغه نشي کولی یوازې په دې نشراتو په د پیام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې حده پورې راغله، معاش نشته چې یو ګیر کیلو ګاز په 95 افغانۍ دی. د الله روی ته وګورئ، لازم نمرې هم د غصب نه خلاص کړي او د ارزانې او د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې داسې نه شي. وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما. هیله ده چې د دې ظالمانو لاس زموږ د نمرو څخه لنډ کړي او موږ حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه افغان بریال یم، د ننګرهار نه خبرې کوم. پراکم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات به راځي دلته په افغانستان کې، امن راشي، سوکان به راشي او دار به ورک شي، اختتابونه به ورک شي، خو موږ د هغو نه بې برخه یو. مغسې اختتاب هم کېږي، مغسې وژنې هم کېږي، مغسې احتتابي وژنې هم کېږي. دغې ته به موږ هېڅکله اسلامي امارات ونه وایو. اسلامي امارات سپیڅلی نوم دی، سپا نوم دی، دا دی و دی عیسائی ډله دی، د پاکستان دی او دغه لوسم په ادارو کې پاکستانی کار کوي، پاکستانی دلته ادارو کې ناسي، په لانګ کروزرو کې ګرځي، د ګذري کې ګرځي، امنیتي ملي سره ګرځي.
سلام د رادیو زده کارمندانو ته سلام کوم، کومه خوشاله ولر. زه په ډېر تعصب باید وویم، زه خو د ظاهر شاه د وخت سره منصب یم، پنځه اویا کلن سړی یم، په څلوېښت کاله په دو ملکي خدمت کړی، شل کاله مې تحصیل کړی. زه په حال د دې ملل متحد په حال د دو ناتو تعصب کړم. دا هم ملل متحد جنایتکار دی، هم ناتو جنایتکار ده، هم امریکا جنایتکار ده. تباهی بربادي په بن کې کېناستئ. هغه جنایتکاران چې شپېته زره کاملیان بېګناه رو وژلي وو، کړی وو چپول کړی وو، تاسې په قدرت ورسول چپولګر دولت هغه اوس نشته. خدای دې د ابد لپاره نشته نابود کړو. ملل متحد یې هلته معاهده قبلوي. تعصب کوم په حال د ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. احمد همدرد له لغمان نه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم په دې هیله چې نه شریک دا نن سبا چې دا ټوله نړۍ لګیا ده وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي او افغانستان کې بد وضعیت ده او خلک له لوږې سره مخ دي. واقعیت کې په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان له ولس له ډېر یو بد حالات سره، له بېکارۍ او له قیمتۍ او له ناچارۍ سره مخ ده او دوی درګر د مرستې هم کوي، خو دغه مرستې دی نه نیسي که نه. مطلب دا به زه نه وایم چې مستحقو خلکو ته نه رسېږي، مستحقو خلکو ته رسېږي خو کار نه کوي، ځکه چې مستحق خلک زخ ډېر دي او دا هېڅ نه معلومېږي په دې چې مرسته صحیح او که نه ده. نو زه له ټولو نړۍ والو نه دغه خواهش کوم د یو ولسي وګړي په حیث چې موږ سره دې دغه ډالر په کېدو کې مرسته وکړي چې لږ ارزانې شي او هر سړی یو شي ته لاسرسی ولري.
خاشود ولزاد رانه خاشود ولسوالی کې د جباخان سره و ما هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم په لور خاشود طالبان ته سلامونه دی ورته دي چې هغه ته عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په خاشود ولسوالی کې هم چې وو یو طالب د لاس څخه ناز کې رات کړم مسله کې پرو ته په څون مایه باندې ما شان ورګر نه و د پازر نه درغله چې له کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دي د ملام ناز دي چې کوم چې دا نه تلې په تاسو چې سپر اویا او اویا شپږ ویش یو سل شپږ پنځوس دانې لمبار دی که ما دغه طالب ما ته دغه سره ونیسه اوس دغه چې دره بهغرې ماشوم باندې طالبان بند کړی دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422211 2 4 1 1 5.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی